طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د لسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. هیله ده روغ جوړ او سوکاله به یې او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوي یې. راځئ محصلینو درس پیلو. خپل کتابونه مو راخلاص کړئ. د کتاب اتلسمه صفحه پیدا کړئ. په تیر درس کې د شبکیې ناروغي چې هغې ته ریټینوپاتي هم وایي، یعنې په شبکیه کې دغه ناروغي چې ریټینوپاتي ده، دا مو تر مطالعې لاندې ونیوله. معمولا په شبکیه کې رګونه دي چې تر ډیره پورې په ناروغۍ باندې اخته کیږي، دې حالت ته ریټینوپاتي وایي. په علتونو باندې وغږېدو، په اعراضو او علایمو باندې وغږېدو، په درملنه باندې هم وغږېدم. اوس د وقایې نوبت راځي. څه ډول کولی شو ځانونه د ریټینوپاتي څخه وژغورو؟ کومې لارې دي چې موږ ناروغانو ته هغه باید توصیه کړو تر څو د ریټینوپاتي څخه وژغورل شي، او یا په ټوله کې هغه ناروغان چې په اول قدم د ریټینوپاتي دي، په لومړیو پړاوونو کې دي، هغوی ته باید دغه خاصه توصیه وکړو تر څو دغه ریټینوپاتي نور پرمختګ ونه کړي. مخکې له دې چې د وقایې په لاره باندې تشریح وکړم، خبرې وکړم، غوره دا بولم چې په درملنه باندې لنډ تکرار وکړم، ځکه درملنه یې څه نه څه مهمه ده چې په اړه یې باید تاسو ډیر ښه وپوهیږئ. د شبکی یا ریټینا دغه ناروغي چې ریټینوپاتي ورته وایي، که چیرې په لومړیو پړاوونو کې وه، ډیره شدیده نه وه، ګورئ، نو موږ ناروغانو ته توصیه کوو چې شکر باید کنټرول کړئ. شکر کنټرول څه ډول کیږي؟ که انسولینو ته ضرورت وو، مصنوعي انسولین باید توصیه شي. هغه خواړه چې ډیر کاربوهایدریت لري، ګلوکوز لري، دغه باید کم استفاده شي، پرهیز وکړل شي. دا د شکر کنټرول دی. ورزش باید وکړل شي. دا د شکر کنټرول نه هدف دغه دی. او بل د کولیسټرولو دقیق کنټرول، کولیسټرول، شحم، غوړ، دا باید کنټرول شي تر څو په وینه کې دغه شحم، غوړ نور زیات نه شي. کولیسټرول یا شحم دا هم د پرهیز په ذریعه، هغه خواړه چې شحم ډیر لري هغه باید ونه خورو، او تر څنګ یې ورزش باید وکړو. بل د سترګو منظمه معاینه باید په هرو شپږو میاشتو کې وشي. دغه کومه ناروغي چې رامنځته شوې ده، ریټینا، ریټینا ته چې کومه ناروغي ورپېښه شوې ده، ریټینوپاتي، دغه باید وڅارل شي چې کوم طرف ته روانه ده. په هرو شپږو میاشتو کې باید وکتل شي آیا نوي رګونه جوړ شوي دي، آیا دغه خپل رګونه چې کوم هغه ډیر خراب شوي دي که بیرته روغ شوي دي. دا ټول هغه خبرې دي چې د سترګو متخصص ډاکټرانی د ځانګړو ماشینی آلاتو په ذریعه هغه مطالعه کوي. لکه یو ځانګړی ماشین چې هغه ته سلایډ لیمپ وایي، یا نور جوړښتونه، خو اصلا د دې لپاره هغه جوړښتونه کارول کیږي چې د سترګې شاتنی جوړښتونه ورباندې وکتلی شو. مختلف ماشینونه شته دي چې د سترګې سټراکچر، د سترګې مختلف طبقې او جوړښتونه ورباندې کتلی شو. دا په لومړیو پړاوونو کې دغه سې کوو. که چیرې ناروغي پرمختللې وي بیا موږ دوه ډوله کار کوو. یو داسې کار کوو چې موږ داسې درمل ورکوو تر څو نوي رګونه په ساحه کې جوړ نه شي، په ریټینا کې نوي رګونه جوړ نه شي. لکه هغې په اړه مو وویل چې بیوسیزم یا اوستین درمل دغه ورته ورکوو. بیوا سیزمب او یا هم اوستین، اوستین تجارتي نوم دی. دغه درمل دا د ځانګړي تخنیک له لارې د ستنې له لارې ریټینا ته پیچکاري کیږي تر څو نوي رګونه په ساحه کې جوړ نه شي. او د دې ډوز هم واضح شوی دی. او بل لیزر فوټو کوګولیشن دغه ترسره کوو. د لیزر په ذریعه خراب رګونه هغه تړو او هغه رګونه چې بند شوي هغه خلاصوو. د ته لیزر فوټو کوګولیشن وایي. یوه موضوع چې په اړه یې وایم هغه دا چې ځینې محصلین شاید دا فکر وکړي چې دغه موضوع زموږ له ساویې لوړه ده نو ولې زده کوو. فرضاً لیزر فوټو کوګولیشن دا باید د سترګو متخصص ډاکټران زده کړي یا دغه نورې ناروغۍ چې ځینې ناروغۍ لکه په دې ناروغۍ کې موږ آنټي وی ای جی ایف دغه ځانګړي درمل توصیه کوو. نو دا خو موږ نشو کولی ولې زده کوو. ګورې په طب کې دغسې ده چې تاسو به عمومي ځئ، نه یوازې هغه مسایل چې اسانه دي هغه به زده کوو، نه یوازې هغه مسایل چې موږ ورسره مخ کېږو هغه به زده کوو. ځینې وخت یو موضوع کې داسې مسایل هم راځي چې زموږ له ساویې لوړ دي، هغه په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي. زه یو مثال ورکوم. موږ په طب پوهنځي کې په هر سیمیسټر کې په هر مضمون کې ګورې په هر سیمیسټر کې په هر مضمون کې خصوصا په داخله مضامینو کې په جراحۍ کې په دې مضامینو کې موږ د دې کینسرونو برخه ویلې ده. او سره له دې چې دغه کینسرونه یا تومورونه تر اوسه پورې په افغانستان کې نه تداوي کیږي، تر اوسه پورې تداوي یا ټریټمنټ نشته دی، خو موږ ویلې ده تر ډیره پورې به استادانو ویل چې سره له دې چې دغه تومورونه یا کینسرونه په افغانستان کې په دې برخه کې پرمختګ نشته دی، نه په کومه شفاخانه کې خاصې څانګې د دې لپاره شته دي. خو اما موږ بیا هم وایو ولې ګورې یو فکر مهم دی چې باید خپلې کړو. څوک خو به په دې برخه کې کار کوي اتمن، یو څوک خو به دا احساس پیدا کوي چې په دې برخه کې په راتلونکي کې کار وکړم. که چیرې موږ هم مطالعه نه کړم دغسې پرېږدو له نظره یې پټ وساتو، دا نو بیا ډېره ستره بدبختي ده د ټولنې او د خلکو خصوصا د ډاکټرانو لپاره. ولې چې ډاکټران هغه مسؤلیت لري چې په مختلفو برخو کې ورسیږي او د ټولنې د خلکو لپاره روغتیایی اسانتیاوې برابرې کړي او په خاصو پیچلو شدیدو ناروغیو کې ورته درملنې وړاندې کړی شي. نو په همدې خاطر دا چې موږ سترګه وایو د سترګې اړوند ناروغۍ وایو، دغه د سترګو په ناروغیو کې ریټینوپاتي ډیره عامه ده او په دې اړه پوهیدل ډیر مهم دي او د وقایې لارې ډیرې مهمې دي. علتونه یې څه دي په دې پوهیدل ډیر مهم دي. اراز علیه می چدی گوره که درملنه هم ونشو که ولی دا چمره غط خبره ده چه پا دی پوشه چه شبکیه نروغی دغه سی نروغی ده دا ایلتونه لری او دی ایلتونه مخنیوای مونگ وکرو نو مونگ با پا دی نروغی بنده ناخته کیگو. دا مهم خبره ده. لکه اوس دی وقایه لاره پیشنو کمی لاری دی چه مونگ دی شبکیه پا دی نروغی بنده نشو اخته کی دلی. لیکل شوی دی د شکر کچه په دوامدار توګه کنټرول اول، د شکر اندازه باید کنټرول شي په دوامدار ډول. شکر ناروغانو ته ګوره توصیه کوي چې تاسو شکر کنټرول وساتئ، کنه یو ستونزه به دا درته راجوړه شي چې د ریټینا خرابی به ولرئ یا ریټینوپاتي به ولرئ. نو د شکر کچه باید کنټرول شي. بل د وینې فشار او غوړ چې کولیسټرول ورته وایي نورمال ساتل، د وینې فشار باید نورمال وساتو ځکه دای عامل دی په تیره صفحه کې مې ویلې دي. د وینې غوړ باید کنټرول وساتو، په وینه کې شحم هغه باید په خپل اندازه وساتو. د سیګریټو پریخودل دغه توصیه ډیره مهمه ده. د سترګو کلنۍ معاینه د روغو کسانو لپاره کلنۍ معاینه ده. هغه کسان چې روغ دي په هر کال کې باید یو وار ډاکټر ته ولاړ شي، خصوصا هغه ناروغان چې شکر ولري یا د وینې فشار څه نه څه لري یا نورې ناروغۍ. خو هغه کسان چې هغه کندید شول کومې ناروغۍ ته، ریټینوپاتي ته، په لومړیو پړاوونو کې دا ریټینوپاتي، هغوی ته بیا ویل کیږي چې په هرو شپږو میاشتو کې باید تاسې د سترګو معاینه وکړئ. چپ طرف ته هغه انځور کې تاسې یو رګ وینئ. معمولا کله چې په وینه کې غوړ زیات وي، کولیسټرول زیات وي، شخم زیات وي، رګونه ورو ورو تنګیږي. په دې میکانیزم سره په زړه کې هم رګونه بندیږي، په سترګې کې، په ریټینا کې هم بندیږي، په دماغو کې هم بندیږي او مختلفې ستونزې رامنځته کیږي. لاندې یادونه لیکل شوې ده، مهمه یادونه ده. ویټامین اے د ریټینا برخې لپاره ډیر اړین دی او د سترګو د زړښت په مخنیوي کې ډیر رول لري. ګورئ، پوښتنه کیږي چې کوم ویټامین د سترګې په زړښت کې یا د دې په مخنیوي کې رول لري تر څو سترګې زړې نه شي، د سترګې دغه حجرات خراب نه شي. تر ټولو مهم هغه ویټامین اے دی، د ریټینا لپاره ډیر اړین دی، د ریټینا د حجراتو لپاره. ګورئ، ویټامین اے معمولا د رګونو لپاره ډیر مهم دی. دا چې رګونه په ریټینا کې ډیر دي، په همدې خاطر ریټینا، د ریټینا په خاطر ویټامین اے ډیر لازمی دی، ډیر مهم دی. او د ویټامین اے سرچینې موږ په اواله دوره کې ویلې دي، په درملو کې هم پیدا کیږي ویټامین اے. او همدا ډول تاسې په سبزیجاتو یا په ځینو میوو کې هم پیدا کولای شئ. راځي صفحه واړوئ. نولسمه صفحه کې یوه بله ناروغي د کارنی التهاب چې کیراټایټس ورته وایي. د کارنی التهاب ګورئ، کارنیا په ذهن کې راوړئ، کوم ځای ته ویل کیږي؟ کارنیا هغه برخه ده چې د آیریس پلس د پیوپیل یا کسی مخامخ ده، شفافه برخه ده، شفافه یا روښانه نری پرده ده. لیکل شوی دی د سترګې د شفافې برخې یا کارنی التهاب ته کیراټایټس وایي. که چیرې دغه پرده په التهاب اخته شي، دې ته کیراټایټس ویل کیږي. څه ورته ویل کیږي؟ کیراټایټس. دا یوه جدي ناروغي ده چې د درملنې په نشتوالي کې د کارنیې داغ او ړوندوالي لامل ګرځي. جدي ناروغي ده ګورئ، او که چیرې درملنه ونه شي، د کارنیې داغ، په کارنیا کې داغ پیدا کیږي او حتی ړوندوالی هم پیدا کیدلی شي. ځکه موږ یوه ناروغي ویلې وه چې په هغې کې کارنیا ګډه وډه شوې وي، په کارنیا کې داغ پیدا شوی وي، آسټیګماتیزم. په آسټیګماتیزم کې د کارنیې سطحه دغه غیر منظمه وي. نو که چیرې کارنیا التهابي شي، نو د کارنیې سطحه غیر منظمه کیږي. په کوم حالت کې؟ که چیرې درملنه یې پر وخت ونه شي. علتونه یې بکټریایي انتانات لکه سټیپایلو کوکس په نوم بکټریاوې دي، سټیپایلو کوکس. ویروسي انتانات هرپس سمپلیکس وایرس. هرپس سمپلیکس وایرس یو هغه وایرس دی چې کارنیا هم التهابي کولی شي. او د دې وایرس یوه بله نښه زه در وښایم، دغه د خولې په کنجونو کې ځینې وخت کوچنۍ دانې پیدا شي. ځینې خلک ورته وایي چې خوله یې وتلې ده. د دې علت هم همدغه وایرس ته، هرپس سمپلیکس وایرس. د دې وایرس له امله دغه ځایونو کې همدغه د خولې کنجونه دا وځي او درد پیدا کوي، او همدارنګه کارنیا هم التهابي کوي. بل د کانټاکټ لینز نه سم استعمال. کانټاکټ لینسز خپل عدسی ته ویل کیږي، البته په بخانه کانټاکټ لینسز دا عینکې ته ویل کیږي. کانټاکټ لینسز که پوښتنه کیږي چې کانټاکټ لینسز څه معنی، عینکې ته ویل کیږي، چشمې، د دې ناسم استعمال. فرضاً په سترګه پورې ډېرې نږدې دي، سترګه ورلګي یا چټلې دي، نو دا هم د کرنی د التهاب سبب. بل د سترګې ټپ یا دوړو تماس، د سترګې زخم. یو نفر دی سترګې ته قلم ورته ورلګیږي یا بله تیره آله ورته ورلګیږي، کارنیا التهابی کیږي، البته کارنیا چیرې کیږي یا کارنیا زخمی کیږي، نو دې ته د سترګو ټپ وایي، او یا د دوړو سره د ګرد سره ډیر تماس، بل د سترګو وچوالی هم د کارنیا د التهاب سبب کیږي. چپ طرف ته انځور تاسو ته یو ډیر څه درکوي. دغه د نفر په لاس باندې یو پوخ وینئ، په دې کې تاسو بیا ډیر ښه بلدی ګورئ. دغه پوخ چې کوم ځای باندې وصل شي په دومره ساحه کې کرنیا هم شته، ده دا د کرنیا لپاره پوخ دی. او ډیری اوناس یا انجونې دغه استفاده کوي د دې په خاطر چې د سترګو کالر یا رنگ بدل شي. مصنوعي ډول پلاستیکي پیدا کیږي، فرضاً تور رنگ پیدا کیږي، نور رنگونه د سترګو لپاره رنگ بدلوي. نو دا چې کوم ځای ته ورځي په دې ساحه کې کرنیا هم شته، ده ولې منظور راخیسته دی. دلته مو هدف تا دی ګورئ، دغه پلاستیکي جوړښت دا تر ډیره پورې ناپاک وي، تر ډیره پورې بکټریاو باندې ملوث کیدلی شي، چټل کیدلی شي په نورو میکروبونو باندې. ولې دا خو په لاس کې خودی خو کیږي، یعنی ډیره صفائی نشي مراد کیدلی، او دا راوړو په سترګو باندې خښو د دې په خاطر چې د سترګو رنگ مو ښکلی شي. خو اما دې نکتې ته مو نه دی پام چې دا هم د کرنیې د التهاب سبب کیدلی شي په ځینو حالاتو کې، که چیرې دغه پلاستیکي جوړښت چټل وي. هیله ده دغه برخه کې هم معلومات واخلئ. دغه پلاستیکي غمی، ځینې ورته د سترګې غمی وایي، چې د سترګو لپاره دننه اچول کیږي د دې په خاطر چې د سترګو رنګ بدل شي، سترګې ښایسته ښکاري، نو دا هم په خپله د کیراټایټس سبب کیږي. او دغه شکل کټ مټ کارنیې ته ورته شکل لري. کارنیا هم په همدې ډول شکل لري، کارنیا هم په همدې ډول شکل لري، همدومره اندازه ده، په همدې ډول مهدبه ده. په څنګونو کې د کنجکټیوا سره وصل کیږي. ښه، نو رجو اراز او علائم، که چیرې کیراټایټس رامنځته شي کوم اراز علائم رامنځته کیږي؟ د سترګې شدید درد، سترګې به سخت درد کوي، د سترګې دردونه وي ګورئ، سوروالی وي د سترګې، پورته انځور کې شته دی، د لید خرابیدل وي، د رڼا نه زغمل وي، د سترګې څخه سپینه یا ژیړه مایع په کم اندازه خارجیږي، د کرنیې په مخ سپین داغ، دغه داغ پیدا کیږي. تر ډیره پورې د سترګو په ناروغیو کې اراز علائم ډیر سره ورته دي. موږ په کنجکټیوایټس کې هم دغه څه ښودلی دي، کنجکټیوایټس کې. په نورو ناروغیو کې هم دغه ستونزې ډېرې وي، د سترګې درد وي، سوروالی وي، د لید خرابیدل وي، د رڼا نه زغمل وي، همدارنګه ځینې نورې ستونزې. نوری فرق تاسو د مختلفو علتونو څخه کولی شئ. فرضاً دغه کارنیا مرکزی وي، نو مرکزی برخه به ډېره زیانمنه وي. خوب کنجکټیوایټس کې کنجکټیوا اطرافو ته وي، او د سترګو داخلي د جګمو داخلي طرف دغه سره شوی وي، خرابه شوی وي. یعنی مختلف علتونه باید وکتل شي، هغې ته په کتو تشخیص وړاندې کیدلی شي. فرضاً که چیرې په ریټینا کې ستونزې وي، هغه شاته داخل کې ستونزې وي، بهر ته ستونزې نه ښکاري. د کرنیې په التهاب باندې پوه شوی، د همدغې کرنیې لپاره تداوی په شلمه صفحه کې لیکل شوی ده. درملنه که بکټریایی وي، هماغه ډول لکه کنجکټیوایټس مو خوده چې بکټریایی وي دا درمل ورته ورکوو، که ویروسي وي دا درمل. دلته هم مختلف ډولونه لرو، ځکه که بکټریایی وي، یعنی بکټریا مداخله کړې وي، نو څه نه څه به د سترګو په کنجونو کې دغه سپینه مایع، ژیړه مایع هم افرازیږي. نو موږ ورته موکسی فلوکساسین 0.5% ډراپس ورکوو. چپ طرف ته دغه څاڅکي لیکل شوی، دا څاڅکي ورکوو. ډوزې څومره ده؟ هر دو ساعتونو کې یو څاڅکی. د لومړیو دوو ورځو لپاره به داسې کار وکوو. په لومړیو دوه ورځو کې په شپه ورځ کې ګورې 12 ځلې موږ څاڅکي ورته وراچوو. خو وروسته له دوو ورځو څخه بیا په هرو شپږو ساعتونو کې یو ځل څاڅکي وراچوو، یو څاڅکی ګورئ. په لومړیو دوو ورځو کې یو څاڅکی بهر دو ساعتونو کې. اواله دوه ورځې لپاره تدوی داسې ده چې هر دوه ساعته چې تیریږي یو څاڅکی ورچو، او وروسته وخت کې دوه ورځې چې تیرې شي له هغې نه وروسته بیا شپږ ساعته بعد، یعنی شپږ ساعته چې تیریږي بیا یو څاڅکی دغه درمل ورچو. موده د اوو نه تر لسو ورځو پورې درملنه کوو، د اوو نه تر لسو ورځو پورې دغه څاڅکی ورچو. دوهم که وایروسي وي، هرپس سمپلیکس کیراټایټس دې ته ویل کیږي، هرپس سمپلیکس کیراټایټس. نو بیا موږ آ سایکلوویر یا اے سایکلوویر صرف البته 3% آئنټمنټ ورته ورکوو، ملهم آئنټمنټ ملهم ته وایي، اے سایکلوویر ملهم ورته ورکوو. ګورئ دا په هغو حالاتو کې کارولی شو چې سترګه کې وایروسي انتان مداخله کړې، خصوصا کیراټایټس رامنځته کړی. اے سایکلوویر د ویروسونو ضد دی خو په مکمل ډول وایروس نشي وژلای، د وایروس پرمختګ د هغې مخه نیسي. ډوزې څومره دی په سترګه کې؟ لږ مقدار هر 5 ساعتونو کې ملهم دی. ګورئ لږ لږ مقدار په سترګه کې دغه استعمالیږي، خو په هرو 5 ساعتونو کې. موده د اوو ورځو لپاره دا کار کوو. دریم، د درد او التهاب کمولو لپاره موږ ورته څه شی ورکولی شو؟ سایکلو پینټولیټ ډراپس ورته ورکولی شو، سایکلو پینټولیټ ډراپس 1% ډراپس دي. ډوز یې یو څاڅکی دوه ځلې په ورځ کې، ګورې په ورځ کې دوه ځلې یو څاڅکی ورچو. سایکلو پینټولیټ آی ډراپس لاندې انځور کې هم شته دي. دا ټول انځورونه مراخیستې دي، انځورونه هم ورته ګورئ د دې لپاره چې ښه پوه شئ. د وقایې لارې تر څو په کیراټایټس اخته نه شو، د کنټاکټ لینسز یا عینکې پاک ساتل او د شپې نه اغوستل. عینکې باید د شپې استفاده نه شي، او یا دغه پاکې وساتو. بل، د سترګو له لمس او مالش نه ډډه کول، ځکه کیدای شي په لاسونو کې میکروبونه یا باکټریاوې ده. کله چې موږ سترګې لمس کوو، په سترګې کې ګوتې وهو، نو حتمي ده چې د باکټریاوې سترګې ته داخلیږي. بل، د دوړو باد او کیمیاوي موادو څخه د سترګو ساتنه، د دې شیانو نه باید سترګې وساتو، ګردونو نه باید سترګې وساتو. بل، د سترګو د هر ډول درد یا سوروالی پر وخت ډاکټر ته مراجعه کول. ناروغانو ته توصیه وکړئ چې سترګې کې مو درد پیدا شو، سوروالی پیدا شو، تاسې ډاکټر ته ځئ تر څو د دې ناروغۍ څخه خوندي شئ. دا و د کیراټایټس باس، او انشاءالله تاسې ورباندې پوهیږئ، ځکه اوس تاسې هغه زده کوونکي نه یې چې تاسې دې په دې مسایلو باندې پوه نه شئ. اوس رسیدل یې ګورئ، او غواړم څه نه څه دغه د درسونو موضوعات زیات ووایو تر څو ژر هدف ته ورسیږو، هدف ته ډیر نږدې شوی یې. ګورئ، واضح کریکولم دی، تکرار درسونه نه وایو، ټول نوي نوي درسونه دي. راتلونکي کې د ناروغیو بحثونه پیلیږي، د هضمي سیستم ناروغۍ، د هغې درملنه، څومره زیاتې ناروغۍ دي، ډایریا، اسهال. یو ناروغ دی، یو ماشوم دی، په نس ناستې باندې اخته دی، څه ډول درملنه کولی شو؟ جلد ناروغي، یو نفر دی د معدې ناروغۍ لري، ایچ پایلوري لري، دغه موضوعات را روان دي. هغې وروسته د اندوکراین سیستم اړوند ناروغۍ، د اطراحي سیستم، د عصبي سیستم، تنفسي سیستم، د ټوخي لپاره درملنه، د نیمونیا سینه بغل لپاره درملنه، د ټي بي لپاره درملنه. زموږ لپاره اساسي موضوعات هغه پاتې دي، دغه چې بشپړیږي زموږ سیستم هم پای ته رسیږي. کله چا سره پوښتنه دا وي چې څو دورې نورې پاتې دي، د دې په اړه به وضعي جواب دا وي چې اصلا دا د درسونو څخه معلومیږي، ځکه مخکې له مخکې ما کتابونه نه دي برابر کړي، مخکې له مخکې کتابونه نه دي برابر شوي. دغه موضوعات پلان کیږي او په کتاب کې ځای پر ځای کیږي، بیا موږ ته معلومیږي چې څومره کتابونه پکې نور برابرولی شو. نو هیله داسې ده چې تاسو دغه درسونه چې اوس ډیر اساسي پړاو ته رسیدلی دي په ډیر ښه ډول زده کړئ. ګورئ، اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم، راځئ حاضري ورکړئ. نن 12مه درسي خپرونه ده، د نن ورځې د حاضرۍ توری د سی توری دی، دریمه دایره سی توری. تر بل پروګرام پوهان آریان ته اجازه ورکړئ. خاد آباد او سکال اوسئ.
طبي زدکړي زدکړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.